درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلیدو چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی. او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې 2 ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this, that the best if not only solution for it is
Marcus Perway's mukhtarika da da che siyasi muwafaqa ka da hali wasinai lar na da had ya kal ta tulu khala ra da dewi muwafaqi tarha ba parmez ra ta dewi muwafaqi tarha parmez ra ta prata da mugi pa dikat si uru mugi khpul mutahidanu congress aw nur sarsala ka wo za fikr kum che suli tabai chance war kal shi. Marcus Perway wal che da tashaddud da kamawlo pa ra shwe tafahum ba tsa waqt maliki yu khuda fransi khabari agence ta da talibanu yu charwa ki wali che da jume la wrazi ba amali kawi da afghanistan د افغانستان ولسمشر د 4 شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سربردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. دارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه بلکې د فیدا دیشی راتلونکو کې د امریکا لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
if we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پرېکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پرېکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. د دې پرېکړه لیک د تصویب لپاره اته جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پرېکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبت رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومېږي او د ټانګ ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پرېکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالیو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاینمایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په دریسدن ښار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په دریسدن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په دریسدن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به د افغانستان د زیاترو لویو ښارونو اسمان شین وي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 5، او په پای کې ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9.
دوستانو خبرنامه له ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. نورو امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ په اړه هیله مندي ښودلې. په اړه به یې رپورټ ولرو. له دې به مو خبر کړو چې افغان چارواکي ویلي هیله مندي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې زر تر سره وي پایلې ته ورسیږي، څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. پر دې موضوع به له کابله درته رپورټ وړاندې کوو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوي، صدراعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورېدلی شي. تاسو موږ غږ لاسه د رادیو ناوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي او هیله لري چې د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي په افغانستان کې د سولې په اړه پرېکړه به پټو سترګو نه کیږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو او د حکومت د بدلون خبرې پکې دي. اسدالله وویل چې په وروستیو کال کې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته تر رسیدو مخکې تشدد په بیساره ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبرې کړې دي. مارک اسپر وویل د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 2500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی د تفسیر ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده؟
دای وای تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي. د تیر یو کال راهیسې ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت د تغییر او د افغانستان د ملي پاوځ د لمنځه تلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولسته وعده ورکوو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوې.
بلخوا د افغانستان ولسمشرۍ معنی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په سر به توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاحکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ وویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یوه پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پخواني جهادي قومندان صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندشته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
دا چې هوکړه شوي چې د جګړې کچه راټیټه شي، تاوتریخوالی کم شي، دا د سراسري اوربن لپاره زمینه برابروي چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات چې پایله یې د افغانانو ترمنځ سوله وي او له یو بل سره په سوله کې ژوند کوي پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا ګرم شوي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د صبغت الله مجددی په لومړی تلین غونډه کې د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
کله وغوړی او دغه ډول هوکړه وشي نو زموږ د ټولو لومړنی رسالت او مسؤلیت دا دی چې د افغانستان د سیاسي مشرانو یوه اجماع جوړه کړو او د سولې د مذاکراتو لپاره تیاری ونیسو.
دغه شان پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی هم چې په دې تین غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. ښاغلی قانونی وویل داسې تصور چې سوله د یوازې حکومت یا هم سیاسیون راولي بې ځایه دی. ښاغلی قانونی باور لري چې حکومت سیاسیون او طالبان کولی شي چې د هیواد ته سوله راولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستان اوس برای شده تا چینلیوال رسانه ای دا افغانستان پارد سوایی صفی و لاستانک زیورت کتنکی.
واشنگتن پوست ورځپاڼه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوست له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼه لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان دا اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ابعادو چې تمکیږي و ورځي وي ورسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوست په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوي چې متحد ایالتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زده کوونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته په رسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پیټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان یې زورور وي ډېره ستونزمنه ده. وړم 2013 کال ځینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوي. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګېده خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوي. په لوګر کې هم مدني فعال موسی محمودي د ځینو ښوونځیو په شاوخوا د سوناری نزد کونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څیړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشري حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیې په اړه هم څارنوالي د څیړنو د دوام خبره کوي.
لاسکولو خصو د پنځشنبه پورس په وغونډه کې د خصو په وړاندې تاوتریخوالي د منه د بلتونی پات د یو ملیونی پاتون کوونکو سره خپل یو غاله اعلان کړ. د خزل افغان حکومت نه غواړي چې د خصو پر وړاندې تاوتریخوالي عاملین په علني توګه محاکمه کړي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
بنام خداوند برابری و آزادی
دا د هغو خزو غږ دی چې د خپل حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی ښځو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد څرګند چلند وکړي. دغه ښځې د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
د تاوتریخوالي د قضیو په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دی. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردوو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅې کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتې کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوسم په کابل کې د سړک پر غاړه د یو نندارتون رپورټ. یو شمېر هنرمندانو پرون د ګم شده په نوم د نقاشۍ یو نندارتون په کابل کې پرانیست. د خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په اړه تفصیل اورو.
د کابل ښار د پل سرخ په سیمه کې باراني ورځ او یو نندارتون. یوې ډلې نقاشانو په دغه ځای کې د ګم شده په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وای د ګم شده نوم یې ځکه ورته غوره کړی چې خلک د سولې او امنیت په ګډون د ورکو شوو ارزښت ته پام وکړي. د یوې ښځې تابلو چې وایلون غږوي په واورو پټ یو آرام کلی، د یوې بېکوره سړي نیمه سیره او لسګونو نورې تابلوګانې دي چې ارزښتونه پکې کښل شوي او داسې پیامونه بیانوي چې لیدونکی پرې فکر کولو ته اړ وځي. د دغه نندارتون تنظیموونکی جواد احمد پویا وایي د هنرمندانو خیاباني کارونه کولی شي چې خلکو ته ښه او اسانه پیغامونه ورسوي.
نام از نمایشگاه گم شده است. لیلیشی است که در افغانستان
به نندارتون نوم مو گم شده غوره کرد. زکه په افغانستان کې هر څه ورک شوی دی. موږ پر دیوالونو او پوکنې ولیکل چې ورک سول او دوستی پیدا کړی. دوستی ورک ده، واقعي ارزښت ورک دی. ارزښتونه ومومي، هنرمند ومومي او محبت ومومي. د دوی هم د اصل سول ده. لارویان د دغو تابلوګانو په لیدو سره ښایي د ټولنې د یو ورک په اړه فکر وکړي.
نرگز د دغه نندارتون لیدونکو څخه ده چې په تازه شپو ورځو کې له ایران راستنه شوی او د بامیانو د بودا نقاشی شوی مجسمې ته زیر ده. دا وایي د کډوالۍ ترخو تجربو ته په کتو د دغه نندارتون په هدف ښه پوهیږي.
دا یو ښه هنر دی چې ځوان پرې بوخت شي.
د نندارتون بل لیدونکې ندا دغه نندارتون داسې ستایي.
نمایشگاه امروزی را که دایر کرده بودن
نن چې کوم نندارتون جوړ شوی د سولې ښکارندوی کوي. دا چې موږ ټولو وکړی شول په آرامه فضا کې سره راټول شو، دا په خپله د سولې ښکارندوی ده.
د دغه نندارتون لیدونکي او تنظیمونکي په دې هیله دي چې د سولې د خبرو او د تاوتریخوالي د کموالي په نتیجه کې په هیواد کې د داسې ورځې شاهدان واوسو چې نور په زړونو کې د ناامنۍ ویره نه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري په 14 اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته رسېدلی ده په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. په اړه یې فرشته جلال زئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم نه دی ویلي چې هغوی به د اسلامي هیوادونو د مجموعې یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی و خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیې او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تګ دوه میاشتې مخکې د ترکیې، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ کړي چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبرې وکړي او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان په اړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په وروستي شیبه کې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړۍ غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیره میاشت کوالالمپور ته ولاړ او وی ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان وویل چې ځینې دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړی وو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی وه.
او سم پام وکړئ یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشل. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په جرمني مونشن ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسېدلی. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم موافقه کوي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه چې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې خبر شول زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم مخکې له دې چې اسما بل همکار ارش همایون راشي او د ازادي راډیو د نن سهار بل خبرې مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه
نن د فبروري 14 د مینانو ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. زه دلته راغلی یم د کابل ښار یوې څنډې ته او له یو ځوان سره ولاړ یم چې د زړونه خرڅوي. البته زړونه نه دي خو په کارنې دي چې د زړونو په ډول یې جوړې کړې دي او په دې کې په انګلیسي لیکلي دي چې تا سره مینه لرم. له ده سره به وغږیږو. لومړی مو کوم راته وایي؟
فتح.
د کارنې د زړونو په ډول جوړ شوي او پې لیکل شوي چې زه تا سره مینه لرم. خلک اخلي درنه؟
الحمدللہ غریبی کی
نن دیر بخرچے گی
گزارا کئی خرچے گی جیسے چھل دیر جانی خرچے گی
کم خالہ کی دیر در ناخلی
کم سڑے چی اشوقی کس تو روڑی چی کم سر مینہ لری اور تد مینہ اظہار کی
بیا لگ اخلی در نہ کڈیر در ناخلی
اغا دا غیز لے چ سمرا غواڑی اگی تے ورکو کیا وے پکاری ورکو کدوی پکاری ورکو
چھ خلق سمرا اخلی مثال
چ کم دیر مینہ کیا اغا وے ٹول اخلی
یعنی چلک مینہ کیا اغا بیا واخلی
او زلو پورے خبر
استاد رتنگ دے
الحمدللہ بس
پدے دے
بیخی
لکتا خو بخپل بیا دا پکڑنی چات نہیں وروڑی
نہ نہ
نو لدی درک دمرا گٹا کوی چھ جون مو پیروان وی
والله شکر دی بس گزاره کی
د زړونو په خرڅه دو گزاره کی
اوه
چیرې خرڅوي
دا اوس شارینه تمړو او رقم زی کی چې ګل فروشي کو سدا دا غلطه وړو دا غلطه شوقان دی ډیر راځي الته وړو الته خرڅي
نو دا یوازې مینان در نخلی که نور څوک مخلی
ولی نه واړه ماړې مخلی خو مینان دی ډیر اخلي عاشقان ماشه
مننه خوشاله اوسې
خیر اوسې مننه